آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار مو بخیر هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې افغانستان ته د داعش اکثر وسلوال د پاکستان څخه ورغلي دي امریکا د عراق د موصل او د سوریه د رقیق د شهرونو د نیولو ستراتیژي تشریح کړه او په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استانبول د برید په تړاو 15 مشکوک کسان نیولی دي
نن پنج شنبه ده د 1404 نوي کال د جدید میاشتې 24مه ده چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې 14مه کیږي تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله مهم مطالب اوریدلی سي او خپل ماشومان باید د پولیو د واکسین څخه محروم نکړي په دې باره کې زموږ د خبریال رپورت هم اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې افغانستان ته د داعش اکثر وسلوال له پاکستان څخه ورځي سفیر جانان موسازی دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاکله په یو غونډه کې وکړې په افغانستان کې وبخښي په پاکستان کې د افغانستان سفیر دا خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتې دي د داعش د فعالیتونو رپورټونه ورکول کیږي خو پاکستاني مقامات ویلي دي چې په هیواد کې داعش فعالیت نه کوي پاکستانی چارواکي دغه راز په وار وار ټینګار کړی دی چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د افغانستان په ضد کار واخلي د امریکا ځانګړي ځواکونه عراق ته تللي دي د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي دي چې دغه ځواکونه به د عراق د قواو سره مرسته وکړي چې د داعش مرکزونه هدف وګرځوي کارټر ویلي چې 200 امریکایي کمانډوګان د عراقي قواو سره په تماس کې دي او تمه ده چې دوی به د نوو اهدافو د پیدا کولو او نوو بریدونو په کولو کې د عراقي قواو سره مرسته وکړي د امریکا د دفاع وزیر عراق ته د خاصو ځواکونو د رسیدو خبر پرون د امریکا د کنټکی د ایالت د فورت کیمبل په اړه کې وکړ د امریکا د دفاع وزیر همداراز د عراق د موصل او د سوریه د رقیق د شهر د نیولو ستراتیژي هم تشریح کړه هغه دغه دوه شهرونه د داعش مهم مرکزونه وګڼل کارټر زیاته کړه چې بلیونیت به هغه د فرانسې، استرالیا، انګلستان، هالند، جرمني او ایټالیا د دفاع د وزیرانو سره هم وګوري. په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استانبول د برید په تړاو 15 مشکوک کسان نیولې دي. نور تفصیل د شافی سردار نه.
د ترکیه صدر اعظم پرون خبريالانو ته وویل چې د استانبول د شهر د برید په تړاو پولیسو څلور نور کسان هم نیولې دي. مخکې پولیسو د برید په تړاو یو کس چې شک کیږي د داعش کس و نیولی و خو داعش نه دی ویلي چې برید دوی کړی دی د سې شنبې په ورځ د ترکیې د استانبول د ښار د سلطان احمد په څلور لاره کې ځانمرګه برید وسو چې 10 جرمنیان یې ووژل او 15 نور کسان یې ټپیان کړل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان الله هم ویلي دی چې پولیسو د برید په تړاو د سې شنبې په ورځ ناوخته یو کس توقیف کړ خو هغه د نیول سوي کس په هکله جزئیات ورنه کړل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې ده چې ځانمرګه برید کوونکی د ترکیې د مطلوبه کسانو په لیست کې شامل نه و چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی نبیل فضلي نومېدی او په سعودي کې زیږېدلی و د ترکیې د مهاجرت د چارو د دفتر د معلوماتو په اساس ځانمرګه برید کوونکی په دې وروستیو کې د سوریې څخه ترکیې ته د مهاجر په توګه ورغلی و د بلې خوا د ترکیې پولیسو یو شمېر نور کسان هم نیولې دي چې شک کیږي د داعش وسلوال و په دغو کسانو کې د روسیې درې اتباع هم شامل دي
او دا هم نور خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په یو شمېر موضوعات یې ورسره بحث کړی دی د سپین ماڼۍ وایي جاش ارنس ویله چې دواړو مشرانو په سوریو کې د کورنۍ جګړې د ختمولو او په اوکراین کې د اوربند د مراتولو په اړه خبرې کړې دي دوار مشرانو د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړتوب د پلان ملاتړ کړی دی. امریکا د ایران لخوا د لس امریکایي ماڼوګانو د خوشي کولو هرکلی کړی دی. د امریکا لس ماڼوګان هغه مهال د ایرانیانو لخوا ونیول سول چې د خلیج په سیمه کې بیړۍ د ایران اوبو ته داخله سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د ماڼوګانو خوشي کیدل دا معنی لري چې موضوع د ډیپلوماسۍ له طریقه حل سوې ده. د امریکا د دفاع وزیر آش کارټر بیا د ماڼوګانو د خوشي کولو د خوشي کیدو په خاطر د خوشحالۍ اظهار کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی چې په دې اړه چې ولې د ماڼوګانو بیړۍ د ایران اوبو ته داخله سوه دوی به تحقیقات وکړي. د فرانسې د الپ په غرونو کې برف کوچ د ښوونځي دوه زده کوونکي او یو اوکراینی سکی کوونکی وژلې دي. راشي درې نور کسان هم ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي دي چې برف کوچ پر مازیګر د ایټالیا د سرحد په 45 کیلومتره کې د الپ د غرونو په هغه برخه کې راغلی دی چې خلک د سکی د لوبو لپاره ورځي. د برف کوچ په وخت کې په دغه سیمې ته د نو زده کوونکو ګروپ او یو ښوونکي هم ورغلی وو. او په امریکا کې د ویډیو ګیم یوې کمپنۍ په غلطۍ سره د پانتون یو استاد د ویډیو ګیم د کولو نه منع کړی دی. د پانتون دغه استاد چې مسلمان دی د دې لپاره منع سوی و چې نوم یې د یو بل کس د نامه سره سر خوري چې د امریکا د خزانې د وزارت د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. محمد ذاکر خان ویلی دی چې هغه غوښتل چې په انټرنیټ کې د پاراګان د ویډیو ګیم لپاره نوملیکنه وکړي چې پرې نه ښودل سو. ذاکر خان د پاراګان د ویډیو ګیم د جوړولو کمپنۍ ایپیک ګیمز ته ټویټ کړی و. دغه شرکت بیا د ذاکر خان څخه معذرت غوښتی دی او ویل دی چې ممنوعیت په غلطۍ سره لګول سوی و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ځینی عام خلک له نورو خلکو غوښتنه کوي چې د ښې روغتیا په خاطر خپل ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي او په خپل وخت یې واکسین وکړي. پام وکړي په دې اړه رپورټ.
نږدې دوه اونۍ مخکې د کندهار ښار د لرګو ګنج په سیمه کې د نرګس په نوم د واکسینې ورزاکار د کار په جریان کې په یوه وسلوال برید کې ووژل سوه او بله همکاره یې ټپي سوه. که څه هم له دې پیښې څخه د دوه اونۍ په تیریدو سره لا هم د پیښې اصلي انګیزه نه ده معلومه، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې د واکسین په پروګرام کې د ښځینهو حضور کمرنګه کړی دی. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست یو تن کارکوونکی ډاکټر عزیز الله کاکړ امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې لا هم روغتیایي مسؤلینو ته نه ده روښانه چې د پولیو واکسین په کمپاین کې د وژل سوي رضاکاري قاتلین به څوک وي، خو دا مني چې تر دې پیښې وروسته ممکن ځینې ښځینه رضاکارانې کار ته زړه ښه نه کړي. ډاکټر کاکړ زیاتوي چې په لن محل کې د ستونزې د حل لپاره دوی غواړي چې په ځینو پیچلو سیمو کې د ښځینه رضاکارانو پر ځای نارینه په کار وګماري.
هغه کلسترونه چې هغه داسې پیچیدی، مطلب ښار دی ښار کې غوطبا امنیتي ستونزه نسته، خو بیا هم ځینې کلسترونه ډیر پیچیده جوړښت لري، یعنی هغه جغرافیایي موقعیت یې داسې پیچلی چې په هغه کې د کار کولو توانایي خصوصا زنانه نه لري. نو موږ کوشش کوو چې هغه کلسترونه په ګوته کړو او د هغوی څخه د زنانه شپ کړو نور کلسترو ته او پر ځای به نارینه کار وکړي.
په کندهار کې ټول ټال 1450 سنه ښځینه کارکونکي د واکسین په پروګرام کې کار کوي، خو ځینې مبلغینې او ځینې نورې بیا د واکسین د عملي کولو چاري مختوړي. په دې پروګرام کې د ښځینه کارکونکو د کار پر مثبتو پایلو ټولې واخلدي. د کندهار ښار د منزلباغ د سیمې د واکسین د پروګرام مسول عبدالقدیر وایي چې ښځینه رضاکارانې په اسانۍ سره د وکور داخل ته تلای سي او له واکسین څخه پاتو کوچنیانو ته واکسین رسوي. د زیاتوي چې د فرهنګي او کلتوري حساسیتونو له کبله هم اکثریت کورنۍ ښځینه روغتیایي کارکونکو ته په شنیت ګوري.
د ښځینه رضاکارانو ګټه موږ د درودو کورونو اصلاح کېدلو دی. ورکلله کور ته د خپل له تو سره ورغلې رات کور رات کور ته د وسره ورغلې مغل تو ورغلې دي ورته ویلې دي چې دا کوښنان د پولیو پر دغه د 20 کا واکسین دي، تاسو کوښنان ته کم zarar نه لري، پر هغه برابر کور اصلاح کړی دي.
پرام دې محل د کندهار یو تن دینی عالم مولوی عبدالرشید وایي چې له دینی اړخه هم د روغتیا پر ساتلو ډېر ټینګار شوی او په ټولنه کې د روغتیایي کارکونکو لپاره هر لوري دی لخپل اړخ هم رسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه. د نړیوال اقتصادي فورم بنسټ ایښودونکی کلاس شهاب وایي ټکنالوژي ډېر بدلونونه راوستي دي او په را روانې غونډې کې به په دې موضوع خبرې وکړي. لیزا شلاین د جینوس څخه په دې اړه رپورټ راکړی دی چې خلاصه به یې خلیل خان تاسو ته واوروي.
د نړۍ 2015 تجارتي حکومتي د اکاډمیا د مدني ټولنو رسنیو او د هنري څانګو مشران به په ډیویس کې د باس وړ په موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د رسمي برخې په ایجنډا کې 300 مختلفې غونډې کیږي چې په مهمو مسایلو به پکښې بحث وسي. په دغو کې نړیوال امنیت، مهاجرت، د کډوالۍ بحران، جیوپولیټیکي تشنج، د اقلیم بدلون، دوامداره پرمختګ او نړیوال اقتصاد شامل وي. د نړیوال اقتصادي فورم بنسټ ایښودونکی کلاس شواب په دې نظر دی چې د بحثونو مهم تمرکز به د هغه په کول څلورم صنعتي انقلاب وي. شواب وایي دغه انقلاب د مصنوعي پوهې، روبوټان، خودکاره موټرونو، دریبادي پرنټنګ، نانو ټکنالوژۍ او د ساینس په نورو برخو کې د پرمختګ له وجې پرمخ روان دی. هغه وایي په اوسني وختونو کې خلک د پخوانیو صنعتي انقلابونو په ډول ډیر وخت نه لري چې په چټکۍ د ټکنالوژۍ بدلونونه او د پرمختګونو سره عیار سي. هغه وایي
This fourth revolution comes on us with like a tsunami. So speed is not to be compared with the last.
څلورم صنعتي انقلاب پر موږ د سونامي په شان راغلی دی او دغه تیزی د پخوانی انقلابونو سره مقایسه نشي کولای. دغه انقلاب تیزی دومره تیزه ده چې د سیاسي ټولنې لپاره نه یوازې ګران ده بلکې ناممکنه ده او نور قانوني چوکاټونه ورپسې ورسیږي. شواب وایي روبوټونه او نوي ابتکارات لکه په خپله چلیدونکي موټرونه به د کارونو فرصتونه ختم کړي. منځنۍ طبقه به بیخي له منځه یوسي چې د ډیموکراتیک سیستمونو مهمه پایه ده. هغه وایي زما ویره دا ده که موږ ورته تیار نسو او که زموږ د کارونو زیاتره فرصتونه د لوړې کچې وي او دا به یوازې د ابتکاراتو په برخو او د لاندې کچې په خدماتو په برخه کې وي، نو دا به په ټولنه کې د جلاوالي نوي مسلې رامنځته کړي چې باید دا کار حتما ونسي. شواب وایي حکومتونه باید خامخا ضروري قانوني سیستمونه پر ځای کړي چې دغه نوو ستونزو حل وایستل سي، چې دا یې توقع لري چې دغه نوي بدلونونه به یې رامنځته کړي. او که دا کار ونیسي نو هغه خبرداری ورکړ چې دا به ټولنیز تشنج او د راتلونکو کړکیچونو وجه وګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د غوګونو والی مخر سوا صد غوگونو علی ما خرسا
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، وخت په واشنگتن کې د مخصوصاً 8 بجې او 9:30 دقیقې دی. پام وکړئ، د ازادي رادیو د رپورټه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې د لومړي ځل لپاره تدوین سوی او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولیږل سي. د چهارشنبه په ورځ د هیواد د اساسي قانون د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې وویل، د دې کرښو مسوده په علمي او هر اړخیز ډول جوړه سوې ده. خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د دې کرښو په ترتیبولو کې رامنځته سوی ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو له بشپړېدو سره به د هیواد ډیپلوماسي له هر ډول نیمګړتیاو خلاص شي. خاغلی ربانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د ونۍ د نمانځلو په ناسته کې وویل چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده د لومړي ځل لپاره په علمي توګه ترتیب شوې او د تصویب لپاره به ولسی جرګې ته واستول شي.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهایت
د بهرنی چار وزارت خوښته چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په علمي توګه د اساسي قانون له موادو سره سم ترتیب کړي. دا مسوده د لومړي ځل لپاره جوړ او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل سي.
د افغانستان د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په داسې حال کې تیاریږي چې ولسی جرګې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا د دې مسوده پر چمتو کولو تاکید کړی دی. پورسته سو کلونو کې د افغانستان او زینو بهرنۍ هیوادونو ترمنځ تړونونو او د همکارۍ د اړیکو ټینګولو زین افغانان اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان باید په دې تړونونو او د همکارۍ په ټینګولو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسون غړی ابوبکر متقی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو تدوین او تصویب د هیواد له اساسي سیاست سره مرسته کولی او هر ډول بې باوري له منځه وړلی شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د دې کرښو په ترتیبولو کې ځنډ راوستل د اساسي قانون خلاف دي. د دې کمیسون مرستیال ګل پاچا مجیدی په دې اړه وایي:
د افغانستان د حکومت سیاست په اساسي قانون کې تسجیل شوی چې جمهور رئیس مکلف ده چې باید ملي شورا ته د تصویب لپاره د حکومت کړنګلاره باید ولیږي چې جمهور رئیس دغه کار نه دی کړی. دا هغه څه دي چې دغه قانون د ماتېدو یا د دې قانون د نه پلی کېدو ویره یا بحران د اساسي قانون دلته رامنځته شوی.
افغانان په تمه دي چې حکومت په دې مسوده کې اساسي اصول او د خلکو ارزښتونه په پام کې نیولي وي. زین تاکید کوي چې په دې مسوده کې باید د حکومت د راتلونکو لسو کلونو لپاره لارښوونې ځای شوي وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، د اوباما د کلنۍ وروستۍ وینا په هکله پام وکړئ. د آشنا تلویزیون دی رپورټ.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما خپل وروستۍ کلنۍ وینا د خوشبینۍ په احساساتو سمبال هماغه سي چې اټکل شوی وو وړاندې کړه. راتلونکي ته خوشبینی.
زه پر راتلونکي باور لرم، ځکه زه پر تاسو باور لرم. د امریکا پر خلکو همدای علت دی.
پر ګډ کار ټینګار. هغه پر راتلونکي باندې ډاډ ته په اشاره هدف ته د رسیدو په لاره کې د دواړو ګوندونو ترمنځ پر ګډ زیار ټینګار وکړ.
زمونږ هدف دا دی چې زمونږ ماشومان په دوامدار ډول په یو سوله ییز نړۍ کې ژوند وکړي. خدا کار یوازې هغه وخت کې دا شي چې کله مونږ په ګډه کار سره وکړو.
د مسلمانو امریکایانو سره ملاتړ د ګډ کار په ترڅ کې هغه د یو واحد ولس د هرې ډلې په ملاتړ د مسلمانانو په پلوي داسې
کله چې سیاستوال مسلمانان توهینوي، کله چې پر یوه جماعت برید کیږي یا هم یو ماشوم په ناسمو نومونو یادیږي، دا بالکل ناسم او غلطه خبره ده. دا په نړۍ کې زموږ نوم او وقار ته زیان رسوي.
پر اقتصادي ودې باور. جمهور رئیس اوباما د امریکا اقتصاد په نړۍ کې تر ټولو غټ او قوي اقتصاد یاد کړه. وویل چې د نړۍ هیڅ هیواد زموږ سره په دې برخه کې سیالي نشي کولای.
زه د ملک د اقتصاد لپاره د خصوصي سکتورونو رول ډیر مهم ګڼم. زه فکر کوم چې داسې قوانین شته چې وخت پرې تیر دی او بدلون ته ضرورت لري.
د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی. اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په لاسته راوړنو کې لومړی د داعش او نورو تروریستي شبکو په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو مبارزه اغیزمنه وبلله.
که په امریکا او زموږ په ملګرو څوک برید وکړي، په هر ځای کې چې وي بچ به پاتې نه شي. زموږ بهرنۍ پالیسي باید د القاعدې او د داعش ګواښونو ته متوجه وي.
جمهور رئیس د داعش ګواښ ته په اشاره د افغانستان نوم هم یاد کړ. دا ځل د تیرو ځلونو په برعکس یوازې یو ځل د افغانستان نوم یاد شو. ایران ته اشاره. اوباما د ایران سره موافقه د بهرنۍ پالیسۍ په بریاو کې وشمیرله.
همدا اوس چې غږیږو، ایران د اټومي پروګرام نه په شا شو، د یورانیمو انبارونه یې بهر انتقال شوي او د نړۍ د بلې جګړې مخه ونیول شوه.
جمهور رئیس اوباما په خپلې کلنۍ وینا کې د خپلو هغو نیمګړتیاو او پاتې شویو کارونو مسؤلیت هم ومانه چې هغه د جمهور ریاست د کمپاین پر مهال خلکو ته د پوره کولو تعهد ورکړی و. په هغو کې د مهاجرت د نیمګړي سیستم، د وسرو غوره کنټرول، ټولو ته د کار اندازې مساوي معاش، د ګوانتانامو د زندان تر تړلو پورې نورې مهمې مسلې هم شاملې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی څولند خبرونه ته. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې افغانستان ته د داعش اکثره وسلوال د پاکستان څخه ورغلي دي. سفیر جانان موسازی دغه څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له په یو غونډه کې وکړې. د امریکا ځنګړي ځواکونه عراق ته رسیدلې دي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر وایي دغه ځواکونه به د عراق د قواو سره مرسته وکړي چې د داعش مرکزونه هدف وګرځوي. کارتر وویل چې 200 امریکایي کومندوګان د عراق قواو سره په تماس کې دي او تمه ده چې دوی به د نوو اهدافو د پیدا کولو او نوو بریدونو په کولو کې د عراقي قواو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر د عراق د موصل او د سوریې د رقې د شارونو د نیولو ستراتیژي هم تشریح کړه. هغه دغه دوه شارونه د داعش مرکزونه وګڼل. په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استانبول د برید په تړاو یې 15 مشکوک کسان نیولي دي. د ترکیې صدر اعظم پرون خبر اعلان او ویل چې د استانبول د شار د برید په تړاو پولیسو 4 نور کسان هم نیولي دي. مخکې پولیسو د برید په تړاو یو کس چې شک کېږي د داعش کس ونیولی و، خو داعش نه دی ویلي چې برید دوی کړی دی. د سه‌شنبه په ورځ د ترکیې د استانبول د شار د سلطان احمد په 4 لاره کې ځانمرګ برید وسو چې لس جرمنیان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل روس د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي او پر یو شمېر موضوعاتو یې سره بحث کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس وویل چې دواړو مشرانو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ختمولو او په اوکراین کې د اوربند د مراتولو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د ایران لخوا د لسو امریکایي مانوګانو د خوشی کولو هرکلی کړی دی. د امریکا لس مانوګان هغه مهال د ایران لخوا ونیول سول چې د خلیج په سیمه کې بیړۍ د ایران اوبو ته داخله سوه. او په امریکا کې د ویډیو گیم یوې کمپنۍ په غلطۍ سره د پوهنتون یو استاد د ویډیو گیم د کولو څخه منع کړی دی. د پوهنتون دغه استاد چې مسلمان دی د دې لپاره منع سوی و چې نوم یې د یو بل کس د نامه سره سر خوري چې د امریکا د خزانې د وزارت د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
قدر مون اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سنتيګرات په حساب یې تاسو ته ورو. په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9، شپې ته به هوا سړه سي، منفي 4 درجه به وي. په کندهار کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، او شپې ته به هوا دلته هم سړه وي، منفي 2 درجه به وي. په هرات کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه یوه. په جلال آباد کې باندې اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9، ټیټه 4. په غزنی کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 5، او شپې ته به هوا ډیره سړه سي، منفي 5 درجه به وي. په کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 11، ټیټه 2. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 2 اټکل شوی ده. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. نسرین محمود عزیزی به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو